لس بجې شوې د ازادي راډیو د دې ساعت په خپرونه کې زحمت چې بر ساسو کوربه یم تخنیکي چارې قادر جلالوف مختوړي. السلام علیکم. د تاجکستان د وارداتي برېښنا پرې وستن د کندز په ښار کې چاودنه شوې ده. د کندز د استخباراتو د ریاست ویان قاري انس وویل چې تېره شپه د کندز ښار د کلایګاو په سیمه کې ناپیژانده کسانو د تاجکستان د وارداتي برېښنا یوه پایه څه ناڅه زیانمنه کړې ده. د قاري انس په وینا چاته زیان نه دی اوښتی او د طالبانو ځواکونه د پیښې د عاملانو د نیولو په لټه کې دي. د بښتنې نړیوال سازمان له افغان کډوالو سره د ایراني چارواکو پر ناوړه چلند سخته اندېښنه ښودلې ده. په جنوبي آسیا کې د دې سازمان کمپاینري سمیر حمیدي پرون پر ټویټر ولیکل، هغه افغان وګړي چې د اګست له 15 وروسته ایران ته تللي د تبعیض، ناوړه استفادې او تشدد له بېلابېلو ډولونو سره مخامخ شوي دي. د میرمن حمیدي په وینا زرګونه افغانان د ایران د سرحدي پولیسو لخوا افغانستان ته ستانه شوي او ډزې پرې شوي دي. ټاکل شوی دی چې د پاکستان مرکزی پارلمان نن غونډه وکړي او د صدر اعظم عمران خان د سلب اعتماد کولو طرحې ته رایه ورکړي. دا غونډه د اسلام آباد په وخت د سهار 10 بجې پیل شي. داسې ښکاري چې شای عمران خان له واکه لري شي. عمران خان تېره شپه ملت ته په وینا کې وویل چې د ده د لرې کولو لپاره د هڅو په پای کې د اپوزیسیون حکومت ورته د منلو نه دی. سعودي عربستان نن اعلان وکړ چې 1 میلیون حاجانو ته به 6 کال اجازه ورکړي چې د حج په مراسمو کې ګډون وکړي. د کرونا وبا له امله پروسه 6 کال 6 زره کسانو په دې مراسمو کې برخه واخیسته او دوی ټول هغه کسانو چې د عربستان په داخل کې ژوند کاوه. د کرونا تر خپرېدو مخکې به د حج په مراسمو کې شاوخوا 2.5 میلیونه مسلمانانو هر کال برخه اخیسته. 6 کال یو بل بندیز دا لګېدلی دی چې هغه کسان چې عمرونه یې تر 15 زیات دي حج ته نشي ورتلی او تر دې عمر راښکته چې په مراسمو کې برخه اخلي باید د کرونا بشپړ واکسین یې کړی وي. اوکراین او متحدانو یې روسیه د اوکراین په ختیځ کې د توغندي د هغه برید مسؤوله بللې ده چې د ریل ګاډي پر یو تمځي وشو او لږ تر لږه 250 کسان یې ووشل. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي ویلي دي چې دا پر ملکیانو یو عمدي برید و چې 300 ملکیان یې ټپیان کړي هم دي. د اوکراین د ریل دولتي کمپنۍ ویلي دي چې پرون د کراماتورسک په تمځي دوه توغندي هغه وخت ولګېدل چې ملکیانو هڅه کوله له جګړې وتښتي. د روسیې دفاع وزارت او کرملن د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن په ټویټر کې دا برید د روسیې له لوري یو بل وحشتناک جنایت بللی دی. د فرانسې حکومت دا د بشریت ضد جنایت وباله. د برېټانیا صدر اعظم بورس جانسن بیا څرګنده کړه چې دا برید هیڅ د منلو نه دی.
ازادي راډیو په منځني سپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې په نیمروز کې مو د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ لنشتي خبرو.
وسمت خونه می رفتو ته مسیر را کیا
پل کور ته روان وم چې یو پاکستانی الوتکه زموږ د مزکو حریم ته رننوته. طالبانو ډزې وکړې.
د پاکستان حالات سره چې نن پارلمان سر اعظم عمران خان ته د عدم اعتماد لپاره رای ورکړي، بیا به عمران خان وارلم خطر شپه وویل چې له بهر وارد شوی حکومت به ونه مني.
ما ته یې امپورټډ ګورنمنٹ کو بالکل تسلیم نه کوم.
په داسې حالت کې مو د اسلام آباد له امنیتي وضعیت خبرو.
د پنجاب نه هم پولیس راغوښتل شوی دی. د رنګي رینجر به هم تیار وي او اف سی هم ځای پدې شوی دی.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
عین شهیدان او چارواکي وایي د نیمروز په ولایت کې د طالبان او پاکستاني ځواکونو په نشته کې د پاکستان پر وی هلیکوپټر چې د پوز یو جنرال پکې و ډز شوې دي. په سیمه کې وی سرچینې چې د موضوع د حساسیت په خاطر نه غوړي نو به افشاشي ازادي رادیو ته وویل د دوړو خو پوزي ځواکونه اوس مال د تیارسي په حال کې دي. تفصيل د احمد تکل پر راپور کې.
په نیمروز ولایت کې د طالبانو یوې امنیتي سرچینې بیگانه وخت ازادۍ رادیو ته ویل چې د پنځشنبې ورځې د ماسپښین په 3 بجو د ډیورن کرښې په اوږدو کې د طالبانو د سرحدي ځواکونو او پاکستاني پوځیانو ترمنځ نښته وشوه. سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي هویت افشا شي وویل نښته د چاربرجک ولسوالۍ په یوه اړونده سیمه کې هغه مهال پیل شوه چې یو پاکستاني جنرال له دې سیمې څخه لیدنه کوله. د سرچینې په وینا د سیمه د افغانستان په قلمرو کې پرته ده، خو پاکستانی پوځیان ویل چې د کلی نیمای برخه د پاکستان ملکیت دی. سرچینې زیاتوي چې د نښتې پر مهال طالبانو د پاکستانی جنرال پر هلیکوپټر هم ډزې وکړې چې په نتیجه کې پاکستانی جنرال ټپي شو. سرچینه همداراز ادعا کوي چې پاکستانی پوځیانو 4 ورځې مخکې غوښتل پر دې سیمه اغزن سیم هم تیر کړي. خو د طالبانو سرحدي ځواکونه مخاوني ولا د نخټې د سیمې یو اوسیدونکو د خپل نوم نه خودلو په شرط د خپل سترګو لیدلای حال ازادي رادیو ته بیان کړ.
وسمته خونه میرفتو ته مسیر را کی
خپل کور ته روان وم چې یو پاکستانی الوتکه زموږ د مزکو حریم ته رننه وته. طالبانو ډیر ژر اقدام پایل کړ، ډزې وکړې او په توغندی ویشته سخت نشته وسو. هغه ویلې دي چې موږ پر بهرام چسیمه حمله کوو او دوی هم ورته ویلې ک تاسو حمله وکړي موږ به هم وکړو.
د نیمروز د امنیتی سرچینې په وینا د طالبانو مرستندوی ځواکونه سیمې ته رسیدلې دي او دواړه لوري د تیارسي په حال کې دي. د سرچینې د جزئیاتو لور کولو پرته څرګنده کړه چې د طالبانو سرحدي ځواکونه تیارسي شوي او د دفاع وزارت امر ته سترګې په لاره دي. د پاکستان پاوز په رسمي ډول د دې پیښې په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
په اسلام آباد کې د پارلمان ودانۍ ته وکیلان ور روان دي چې د صدر اعظم عمران خان د سلب اعتماد طرحه ترای ورکړي. عمران خان تیر شپه وویل هیڅ کله به داسې حکومت ونه مني چې له بهره ورته پاول شوی وي. عمران خان پرون ولست په خطاب کې دا خبره هم وکړه چې د ستري محکمې په فیصله ډیر مایوس دی خو بیا هم د عدالت فیصله مني. عمران خان د تحریک انصاف پر غړي او خپل پلویانو ژغ کړی دی چې نن وروسته د احتجاج لپاره لارو کوڅو ته راووسی. د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال شاهنواز ترکزی له پاکستانه راپور لري.
د پاکستان وزیر اعظم او د پاکستان تحریک انصاف چیئرمین عمران خان ویلي دی به کله هم داسې حکومت تسلیم نه کړي چې هغه امپورټډ وي او زیاته کړې ده دی به واپس د احتجاج لارې ته راوځي.
میں تو یہ امپورٹڈ گورنمنٹ کو بالکل تسلیم نہیں کروں گا، میں نکلوں گا.
دی وای زه خدا امپورٹڈ حکومت بالکل هم نه منم، زه به د قوم سره ځم. زما خو پلار یا بل خپلوان هم په سیاست کې نو، ما خو د عوامو سره سیاست شروع کړو. دا چې د بهر راوختل شوی په سازش باندې او ډرامه روانه ده، تاسو به په احتجاج کوئ.
ډرامه جو هو رہا ہے، آپ نے اس کی پروٹیسٹ کرنا ہے.
امپورټډ امرات داسې حکومت لګه چې عمران خان په خپل بیان کې هم ویل دي چې هغه حکومت دی د پاکستان د خاریانو په خوخه نه، بلکې د بهرنی هیواد او یا د هیوادونو په خوخه جوړ شي. عمران خان د اپریل پاته مقام ته په خپل خطاب کې دا هم ویل د ته د سپریم کورټ د فیصلې په جړیر خفغان هم شوي، خو بیا هم د عدالتونو عزت کوي او دغه فیصله تسلیموي. البته زیاته کړه سپریم کورټ چې د ډیپټی سپیکر رولینګز غیر آئینی ګرځول، باید اولې د حکومت په ضد د سازش په حواله هم اوریدنه کړې وي او دغه خطې کتلې وي. دا ډیره غټه خبره وه خو سپریم کورټ په هیڅ خبر ونه کړ. عمران خان بیا بیا ویلی دی چې د امریکا نه حکومت ته د وزیر اعظم د څوکنه د خواکولو لپاره دړه کملاو شو او د پاکستان سفیر لخوا ورته د دړکو دغه خط تیر میش ورلېغلی شو. عمران خان یو ور بیا د پوزیشن ګوندرو په ضد خبرې وکړي او دای هم وویل هندستان د پاکستان سره آزاد شوی، خداوی خارجه پالیسی آزاد ده او پاکستان کې دغه پالیسی آزاد نه ده. نو د دې په جواب کې د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې مرستیال مشر مریم نواز په خپل ټویټ کې لیکلي دي د کوم بھارت چې خبره کوي هغه ته د مختلف وزیر اعظمانو په ضد وویشته عدم اعتماد تحریکونه وړاندې شوي، خو یو هم پکې د آئین او جمهوریت سره لوبي ونه کړي. واجپای په یو ووټ وبایلله او کور ته لاړ. ستا په شانتې ملک آئین او قوم یرغمال نه کړ. بھارت نه مراد هندستان، او واجپای چې پوره نوم یې اټل بهاري واجپای د هندستان وزیر اعظم وو. دا چې عمران خان د خپل خطاب په اخیره کې په ځوانانو غږ وکړ دوی باید اتوار په ماسخوتن پر امن احتجاج وکړي، نو آیا دغه احتجاج نه مرادي د حکومت په ضد احتجاج وو او که د سازشي خط په ضد وو او که د راتلونکو انتخاباتو نه وړاندې د انتخابي مهمونو لپاره؟ خبریال او تجزیه کار شمس مومن
دے د الیکشن پوری دا خپل مومنټم چې دی دا برقرار ساتل غواړي. دا کوشش داري چې دغه نه پر روانو انتخاباتو کې فائدہ واخیستي شي. زه به هم دا خبر وکم چې دغه په شابه باندې چون کې کارکردګي هیڅ قسم نشته دی. عوام د غربت نه، د ناکام خارجه پالیسۍ نه، د مهنګای نه، د بیروزګارۍ نه، او د دې شوزونو دومره تنګ شوې دي چې ښکارا خبره ده غو په الیکشن کې مستاق کارکردګي به قتل غواړي.
عمران خان بیا بیا وای د دې حکومت د بهرنی سازش تلاندې ختمول کیږي.
عمران خان تیر شپه ملت ته په وینا کې وویل چې د دې د لری کولو لپاره د هڅو په پای کې د اپوزیسون حکومت پرته د منلو نه دی. د دې سربیره د عدم اعتماد د غونډې لپاره وکیلان په اسلام آباد کې د پارلمان ودانۍ ته ورغلي دي. تاسو راپورونه وایي چې د اپوزیسون ډیر غړي د پارلمان ودانۍ کې موجود دي. پا په اسلام آباد کې له خبريال طاهر خان سره د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريالي ملهي امیرزاده مرکه کړې ده او لمړی له دک څخه د حالاتو پوښتنه کړې ده.
د پارلیمنت چې کوم ودانی دا بلډینګ دی نو هغه ته خو اکثر لارې تړل شي وي دي. البته د ولارې اسلام آباد ته کډرنه سوق داخليږي نو هغه اجازه وي. یو مارګلا روډ ورته وي او هغه شاته یو روډ وي اسلام آباد نه په د مسکچ کوم سړکونه وینو دا بیا هغه ریډ زون سره چې کوم تل نور مهم بلډینګونه دي هغه تړل شوی دی. اجازه هم چاته بنه وي چې هغه بغیر د پاس کول څوک نو کوي نو د خپل هغه کارت نه علاوه بل چاته اجازه نشته. د پولیس نه علاوه بیا د جاب نه هم پولیس را غوښتل شوی دی. د غرنګي رینجر به هم تیار وی او اف سی هم زیات پځې شوی دی نو زیات دی هغه اقدامات هم شوی دی.
اوس په دې صورتحال کې چې نن یو غونډه هم کېدونکې ده د وزیر اعظم خلاف د بے باوري تحریک چې اپوزیشن هڅه کوله په باندې رائے واچول شي نو دا غویس خبرې مخې ته را روان دي. ای اپوزیشن ګوندونه چې دی پر اعتماد دي چې دوی به دغه بے باوري چې کم تحریک ته ای باندې چې کم رائے دي دوی به کامیاب بی حاصل کی
زما خیال اوږي خوډر مطمئن دي او مخکې هم لکه زما خپل ته نظر او دا باسونو به مو چې اپوزیشن هغه وخت پیدا کراوړو چې کله هغه په دې پوه شول چې هغه سره دومره هغه مطلوبه شمیر د ممبرانو شته. تاسو به یادیږي چې کله ډیپټی سپیکر د اسمبلی غونډه وزنډوله او دغه تحریک مسترد کړي نو بیا چې کله اپوزیشن ممبران تل ناس وو نو هغه روز باندې بیا یو سل او نه ویو او د تحریک لپاره خو صرف یو سل او دوا ویا رائے پکار دی. تیر ورځ چې وزیر اعظم کم د خپل خلکو د خپل ممبرانو اجلاس کړو د پی ټی آی پارلیمانی پارټی نو پاره کې چې کم رپورټونه راغلي دي دا غ اجلاس پاره باندې نه خو سره نوم کم رشپی رونده سي آی کوم شک نه دی چې اپوزیشن سره هغه مطلوبش مېشتو چې تحریک کامیاب شو نو بیا هم دا غونډه به د نوې وزیر اعظم انتخاب هم کی او دا سي احتمال شته چې سبا دا کار هم شي. خو اول خو د تورونو مهم اوس د اعتماد تحریک باندې رائے شماري ورکول نه اپوزیشن خو مطمئن دی حکومت اوس دا خبر نه کی مخکې حکومت دا وی چې دی بسر پرایز ورکي او دی سره د اپوزیشن خلک شامل دي دا نمونه دي نه ښکار کی. لیکن زما خیال چې هغه باسي او نفسیاتي غونډه دا وو نو حکومت هم په دی باندې پوهیږي چې دی اکثریت د لاس ورکړي دي.
طاهر خان له اسلام آباد ته په اسلام آباد کې د عدم اعتماد د رای ورکولو لپاره غونډه پیل شوې ده. د غونډې مرشي د پارلمان مشر اسد قیصر کوي. د پاکستان په اړه یو بل مطلب لرو. د پاکستان وی محکمې د پاکستاني طالبان یو مهم مشر چې د هند په ممبئی شهر کې د 2008 میلادي کال په بریټ کې پلاس لرلو تورن وو په اوشته باندې محکوم کړی دی. د امریکا متحده ایالاتونو هم د حافظ سید د نیولو لپاره د 10 میلیون ډالر او جایزه اعلان کړی و. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د پاکستاني وی محکمې پرون د لهکرې طایبه د وسلوال افراطي ډلې ماسس حافظ سید د ترورستانو د مالی ملاتړ په خاطر په یو دیرش کاله بند محکوم کړ. حافظ سید په 2019 کال کې ونیول شو او له یو کال وروسته د ترورستي ډلو د مالی ملاتړ په یو جلا قضیه کې په 15 کاله حبس محکوم شو. سید چې د متحده ایالاتونو د عدلي وزارت ترورست بللی وو او د میلیونو ډالرو جایزه یې پر سر اعلان شوی و. د هند په ممبئی ښار کې د 2008 کال په خونړی بریټ کې په لاس لرلو تورن و. په دې ترورستي پیښه کې 168 کسان ووژل شول خو نوموړي هیڅکله د دې بریټ په تړاو محاکمه نه شو. حافظ سید لهکر طایبه ډلې ماسس و چې له کلونو راهیسې یې د کشمیر په لنجمن سیمه کې وسلوال فعالیت کوو. د حافظ سید مدافع وکیل نصرالدین نیر ویلی دی چې نوموړی به د حکومت د امر پر اساس د بند 15 کاله دوره به په خپل کور کې تیروي. خاغلی نایر زیاته کړه چې سید د حکم پر وړاندې د استیناف غوښتنه هم کولای شي. د پاکستان حکومت په 2019 کال کې د سید له نیولو وروسته د ده د اړوندو جماعتونو، ښوونځیو، مدرسو، خیریه ټولنو او نورو جایدادونو پراخه شبکه هم مصادره کړه.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پلانډو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000
15000
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.